درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپخین دوی بجې دی او ساري رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته. د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې په خرابې سیمه کې د شدیدو ورښتونو له امله څلور تنه هغه مهال مړه شول چې د خونې چت پرې راپرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون پنجشنبې رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې چې وړ مشپه وشوه، د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي دي. د همداراز ویلي چې د هلمند د کجک کیولس والی په ابدار کلی کې هم د شدیدو ورښتونو له امله په ورته پیښه کې یو میرمن مړه شوی او یو نارینه ټپي شوی دی. د بلې خوا په کونړ کې د سختو بارانونو له امله په یو ترافیکي پیښه کې یو کس وشل شوی او بل ټپي دی. د پیښه بیګا د مرکز اسد آباد او شیګل ترمنځ شوی دی. د شیګل امنیه قومندانې سرپرست افضل خان مومن ازادي رادیو ته ویل چې د ټپي شوی کس وزه شنه ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورو په سبب خلکو ته په بیلابیلو پیښو کې شوبلی اوشتی دی. یونانی رسنوی راپور ورکړ هغه څلور افغانان به چې د موریا په نوم د کډوالو په کم کې د اورلګیدو په تړاو په بند محکوم شوی بو بیا استیناف محکمې ته حاضر کړی شي. دغه رسنوی لیکلی چې دغه افغانان په 2000 میلادي کال کې د لیسبوس په موریا کم کې د اورلګیدو په پیشه کې د لاسلرلو له کبله په لاس کاله بند محکوم شوی دی. د یونانی رسنوی د راپور له مخې دغه کسان به را روانه دوشنبه بیا د استیناف محکمې کمیت حاضر قیشی. په موریا کم که ده 2000 کال ده سپتمبر پر اتمه ده کرونا و با په محل اور ولگید او لکبله شاخوا دیر لززر کسان بی سرپناه شول. تر هغه غمیزی 15 روزی وروسته یو 240 کلن افغان په هغه پیشکی په لاس لرلو اعتراف کرد او ده خپلو ملگرو نمونه پداگه کرد. تاکل شویره چه د کرملین د سخت سیاسی مخالف الکسی نوال نیمره نن جمعه خاورو تا وسپارل شی. هغه تا دا درناوی مراسم دا مسکو پا وقت نن غرمه دا دغه ښار په میرونوی کلیسا کی ترسره کیجی. دا نوال نیمره با دا مسکو پا وقت دا مازیگر پا چلور بجی خاورو تا وسپارل شی. دا نوال نی جسد یوه ونی وروس ترمینی دا فبروری پا چلر وشتمه دا دا مور تا وسپارل شو او دا موضوع دیری پشتنی وزی شوالی. دا راپورون المخی الکسی نوال نی دا فبروری پا شپار سمد و چلبیش کلونو پا عمر و مرد. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک رد کړ چې پر اساس یې ترکیې ته د F-14 جنگي الوتکو د خرڅلاو مخه نیول کېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وروسته لدی چې ترکیې په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره موافقه وکړه، پر ترکیې د جنگي الوتکو او نورو مدرنو وسلو له پلورلو سره موافقه وکړه. خو جمهوری پال سناتور رن پاول د دې کار په مخالفت کې سنا جرګې ته یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په نهایت کې د 14 موافق رایو په وړاندې په نه اویا مخالف رایو رد شو. د امریکا د ټیکساس ایالت په شمال کې لګیدلې اور په تیزی د خپرېدو په حال کې دی او تر اوسه پورې له امله یو تن مړ شوی، خو ډیر خلک مجبور شوي چې خپلې مینې پرېږدي. همداراز د کورونو، برېښنا، کاروبارونه او حتی د اتمي وسلو مرکز پرچاو شوی دی. تر اوسه پورې دې اور په امایلو ښار کې 415,000 هکتاره ساحه سوځولې ده. دا د پراختیا له نظره د امریکا په تاریخ کې دوهم ستر اور دی. د ټیکساس ایالت والی یا گورنر ګریک ایبیت د ایالت په شپږو برخو کې د ناورین حالت اعلان کړی دی. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریم ورځ نن په داسې حال کې پیل شو چې د افغانستان لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي وو. نن د لوبي په پیل کې کپتان شهیدی وسوځید او تر دې شی بی افغان لوبډلې په خپل دوهمه یا وروستۍ پاڼۍ کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځیدلې دي، تر ایرلند یوازې یو سل لس منډې زیاتې کړې دي. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یو سل 8 ډېرې منډې وکړې. تر دې مخکې سریلانکا په 100 وکټونو افغانستان ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړې وه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشه د آزادی په چپو کې د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. څلور کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د فبروري په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو داسې تړون لاسلیک شو چې طالبان چې تر دې مخکې ورسره نړۍ په جګړه اخته وه د لومړي ځل لپاره د نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې ښکیل شول. دا تړون چې څلور کاله پې تیریږي تر اوسه پورې څومره تطبیق شوی؟ دواړه لوري یې یو بل په سرغړونو تورنوي. دا هم د ځینو خلکو باور دی چې د همدغه تړون د دې سبب شو چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته ورسیږي. ځینې دا باور لري چې د دې تړون موخه له اول نه هم دا وه چې طالبان بیرته واک ته ستانه شي. ځینې بیا وایي چې نه، د تړون موخه بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول و. رښتیا څه و؟ خو اوس په افغانستان کې د همدغه تړون راوروسته طالبان واکمن دي. په واک کې 2.5 کلونه تیریږي، خو د نړیوالې ټولنې ترمنځ او د طالبانو ترمنځ اړیکې لا هم په ټپه ولاړ وضعیت کې دي. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه له طالبانو نه خپلې غوښتنې لري، د بشري حقونو په برخه کې، د ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې، او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حقونو په برخه کې. طالبان بیا له نړیوالې ټولنې څخه رسمیت پیژندل غواړي، خو دا نه مني چې ګوندې نړیواله ټولنه دا حق ولري چې دوی ته په کور دننه ووایي چې له خپلو خلکو سره دې څه ډول چلند وکړي. همدا مو نن د بحث موضوع ده. میلمانه را سره دي په بحث کې نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده او د نړیوالو اړیکو څیړونکې ده. نجیب الله آزاد په امریکا کې د ویسکانسن پانتون استاد دی او د باور غورزنګ مشر دی. او همدارنګه میر عبدالواحد سادات په اروپا کې د حقوق پوهانو د ټولنې د سرتاسری ټولنې مشر دی. درې واړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. نظیفه حقپال، لومړی خو له درې واړو نه مننه کوم چې خبرونه ته راغلی او زموږ بلنه مو منله. نظیفه حقپال، له تاسو نه به پایل کورم بعد چې خبرونه کې برخه واخیسته، د تاسو فکر باندې دغه تړون ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا واقعا موخه افغانستان ته د سولې راوستل وو او که نه د طالبانو واک ته رسول وو؟ په دې اړخونه یو وروسته غږیږو چې څومره عملي شوه.
مننه ډېر زیات. سلامونه تاسو ته په بحث کې، محترم میلمنو ته، او زمونږ اوریدونکو ته. دا تړون چې کله لاسلیک شو، مخکې د دې نه چې د دې طالبان واک ته ورسیږي او دغه وضعیت مونږ وګورو چې د نظام د جمهوریت سقوط شي، اته د تړون د امضا کېدو په وخت کې ډېر متخصصین چې کله تحلیل کوو، دوی په دې نتیجه رسېدلي بول. او که تاسو خپل هم تړون معاهدات ته وګورئ یا مواد ته وګورئ، تاسو به په دې نتیجه ورسېږئ چې دلته نوم یې دی چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې تړون، خو دې کې داسې معلومیږي چې دا د امریکایانو د وتلو یو لاسلیک ده د طالبانو سره. او په دې تړون کې د افغانستان حکومت چې د افغانستان د خلکو استادیتوب کوي، په دې تړون کې هیڅ نقش نه درلوده. په دې تړون کې هغه تعهدات چې نړۍ خصوصا امریکا د افغانانو سره درلوده، خصوصا چې بعد له دې نه چې دوی افغانستان ته راغلل او د سره سره چې دوی د تروریزم په ضد جګړې کې د افغانانو سره متحد وو، خو دې سره سره دوی د بشري حقونو، د دموکراسۍ، د ښځو د حقوق، د ازادي بیان، په دغه ټولو موارد کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلک او د امریکایانو سره او یا د غربي نړۍ سره په یو تعهدات کې ول، هغه ته هیڅ پاملرنه په دې تړون کې نه وشوي. نو د دین مخ کې چې طالبان وخت ورسیږي دغه تړون د سولې تړون نو سره له دین چې موږ پیګو چې دلته هم په دې اشاره شوی و چې بیا کله بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وځي نور موایدات یا نور مواد په دې و چې دغه څخه یو هم هغه بین الافغاني خبرې او بلاخره د یو بل حکومت او انتقال حکومت ته لاره هوارول دا مسایل خو هغه خپل یعنی ډیر خلک د پیشبینی کوي چې کله تاسو یو دفعه د سیاو موافقت نامه چې د افغانستان حکومت تاسو په نظر کې ونی نیسي او په داسې ډول امضا کې مونږ ولیدل چې حتی بعد له دینه چې موافقه امضا شوله خلیلزاد د تلونیوس سره یو مرکه درلود په دې بحث کې خلیلزاد نه ژورنالیست فکر کوم لطف الله نجفی زاده پوښتنه کوي چې دغه مسله څنګه کیږي تاسو وایئ چې د پاسپورټ یا اجازه به پاسپورټ فکر کوم چې دای وزټ یو بل لغت دغه ترجمه کړی و د انګلیسي نه په پښتو خو گذرنامه یو شی ترجمه و یعنی یو پوښتنه دا وی چې خانو دا خو حکومت خو نه دی دوی څنګه به پاسپورت هغه خلکو ته بنه صادروي چې بیا نه پیږم تروریستي تهدیدونه د دې به څنګه مخه نیسي دوی خو حکومت نه دي یعنی په دې برخه کې ډیر پوښتنې و ډیر مشکوک موعده موافقتنامه وه او بلاخره مونږ ولیدل چې په دې دوه نیمو کلونو کې چې دغه موافقتنامه د افغانستان د امریکایانو د طالبانو ترمنځ افغانستان ته او د افغانستان وګړو ته خصوصا ښځو ته ډیر وخیم او ډیر
اغلی حق پال فقط غواړم لن جواب راکې نور ملمنو ته مرزم پوښتنه دا ده چې د افغانستان کې کسړې واقعیت تراشي د نړیوالو هڅو یا د هغه ته کډی ناټو په مشرۍ وو کډی حساب په چوکاټ کې وو د نظامی او پوځي هڅو مشري امریکا کوله تر ډیره پورې د امریکا پر رهبرۍ باندې یو ائتلاف وو چې وروسته بیا ناټو مسولیتونه واخیستل کله چې امریکا له طالبانو سره خبرې کولې اې تاسو باور لرئ چې دغه خبرې چې تاسو وکړې چې په دې تړون کې ځینې داسې ماده وي چې لاغینه دا څرګندیدله چې دا تړون خای تر هغه څه چې ظاهرا په هغه وخت کې پاړه بحث کیده چې د افغاني سولې لپاره یا د افغاني خبراتورو لپاره لاره هواره ولې نور څه ولري لکه هم دغه د اسناد نه ورکول یو ځای کې ذکر پکې شوی دی په هغه وخت کې ولې یعنی عادي خبري اعلان یا عادي تحلیلګران په دې پویدل افغان حکومت په هغه وخت کې څومره په دې خبره باندې پوي وو چې دا داسې یو څه رامنځته کولای شي
خموږه د افغانستان حکومت اوس موږ ګورو بازه چارواکي خبرې کوي لکه چې موهب حسینی خپل سرګندونی او نن فکر کوم چې یو ټویټ کړی دی په افغانستان د افغانستان حکومت کې هم په دې برخه کې څو نظر وجود درلود رئیس جمهور اشرف غنی دای تر اخره پورې مشکوک بود د قرارداد د زندانیانو د خوشی کولو د لپاره دای نو خوشحال چې باید خوشی شي امرالله صالح مخالفت خود په خپل نورم د سه چارواکي ول خو په څنګ کې یو څه فشارونه هم و مونږ په دې چې خصوصا د جمهوریت نظام ډیر یو ضعیف نظام و ځکه چې مونږ ولیدل چې په یو ورځ کې دوه سوګند شول هلته د قدرت ویشت مثلا موجود و هلته مثلا ډاکټر صاحب عبدالله یو ټیم درلود په څنګ کې نور رهبران ورته وایم یا سیاست مداران وایو چې دوی کله دوهې کې ول د دوی زامن دوهې کې په دغه مذاکرات کې دوی دخیل ول یا حداقل هغه ورځ چې سقوط کیږي دوی پاکستان ته ځي د مذاکرات د پاره نو د څه واحد نظر د افغانستان په حکومت کې وجود نه درلوده خو یو شی چې واضح و رئیس جمهور اشرف غنی دای مخالف بوده دی قرارداد دای هر وقت چې خلیلزاد کابل ته سفر کاوه یا دې سروې نه کته او یا چې ورسره کته هم د ټول اصلا نصر د دې موافقتنامې بلکې د دغه ټول د سولې د پروسې ته مشکوک پدې و چې طالبان دوی وړیر په سرګند ډول ویل چې دوی هغه شی چې دوحه هغه شی چې قطر خرڅوي هغه شی چې هغه د دوی بهرنیان ولو چې د امریکا سیاست تغیر کړی دی یا جیوپولیټیک تغیر وکړ خو هغه تغیر د طالبانو په منځ کې لیدل کیږي نه او دا خبره ثابته شوه ولکه د دوه نیمو کلونو کې مونږ ګورو چې طالبان هغه شی چې دوی په دوحه کې اډقل کړ په دې موافقتنامه کې هم دوی لیکلي نه دي خو دوی حداقل تلویزیونونو ته مصاحبو کې وویل چې مثلا د ښځو د حقوق په اړه چې اته در ډاکټرا په اقله مونږ اجازه ورکاو چې ښځې باید د تعلیم حق ولري. خب موږ ګورو چې نن دوی د لسم یو لسم کلنۍ نه بعد نجونې ښوونځي ته تللی شي.
مننه را به شو وروسته به دغه اړخونو ته راشو چې څومره عملي شوی ده. آزاد صاحب که تاسو ته راشو، تاسو د دې تړون په اړه باندې هم راته ووایئ چې په هغه وخت کې چې وشو واقعا هدف څه شی و. یو بله پوښتنه چې زه لرم هغه دا ده چې ویل کېږي چې د دې تړون سره هغه وخت هم ویل کېدل ځینې پټې زمیمې وې چې تر اوسه پورې هم ډېره معلومه نه شوه چې په هغوی کې څه وه او آیا هغه زمیمې لکه اوس خو که بحثونه کوي خلک ظاهرا په همدغه تړون یې کوي دا څومره عملي شوی دی. طالبان وایي موږ دا اړخ عملي کړی، نړیواله ټولنه وایي دی نه دی عملي کړی. په تړون کې تر پایه پورې د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د ښځو یعنی ګرد سره نوم یې نه دی اخیستل شوی په دې تړون کې. په پټو زمایمو کې تر اوسه پورې واضحه نه ده چې په هغې کې څه دي او آیا هغه اوس یعنی د یو حقوقی سند په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د دواړو طرفونو ترمنځ مطرح دي.
سلامونه و درنښت. کله کله چې موږ د همدې تړون بحث کوو په حقوقي لحاظ یو سټیټ هغه هم داسې یو سټیټ داسې یو هیواد چې هغه د نړۍ تر ټولو زبرځواک هیواد وي، د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد او د نړۍ تر ټولو پرمختللی هیواد وي، هغه د یو داسې ډلې سره تړون لاسلیک کوي چې هغه نه مشروع جغرافیه تر خپل واک لاندې لري، نه ولس په مشروع ډول باندې تر خپل واکمنۍ لاندې لري، او نه هم داسې یو سیاسي ساختار لري چې هغه د په نسبي ډول د یو هیواد یا د یوې جغرافیې استازیتوب وکړي. نو په حقوقي لحاظ د هیګ د کنوینشن همدارنګه د ویانا کنوینشن له مخې دا ډول تړونونه په خپل ذات کې هغه نړیوال حقوقي مشروعیت نه لري. دا یوه برخه. دوم بحث دا دی چې هیوادونه د خپلو ګټو د خپلې پالیسۍ له مخې تړونونه لاسلیک کوي. که چیرې د تړون بحث راځي نو په 2001 کې چې کوم تړون د افغانستان په لپاره هغه ډرافت جوړ سو بیا لاسلیک سو په بون کې هغه هم همدغسې د حقوقي مشروعیت له کمبودۍ سره مخ و، او هغه تړون د دې باعث و چې د افغانستان سرنوشت دې وټاکي او هلته هغه ډول سیاسي ساختار چې د کاغذ پر مخ ډېر ښکلی دی خو په عمل کې ډېر له بده مرغه بدرنګه و. تېرو شلو کلونو کې کرکټرونه چې په هغه کې لوبېدل او دا کرکټرونه د همغه تړون له مخې دې لوبې ته رامخته کېدل. دا هغه حقوقي بحث دی. راځو دې ته چې دا تړون چې په کوم هدف لاسلیک شوی و. له بده مرغه په تېرو 15 لسیزو کې د زما په ګډون د ټولو افغانانو تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې تل موږ پړه پر بل اچولې ده. که هغه په تېرو کې د شوروي اتحاد بحث و، که هغه په افغانستان کې د هر څومره بدبختۍ بحث وي، ټوله پړه یا په ګاونډي هیوادونو، په دې کې شک نشته چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په بدبختۍ کې رول لري، یا په متحده ایالاتونو یا په نورو هیوادونو موږ اچولې ده. هېڅکله مو خپل مسؤلیت نه دی منلی. متحده ایالاتونو چې کوم تړون په 9 فبروري 2006 کې د طالبانو سره لاسلیک، خپل تاثیرات یې لرل، خپل تاثیرات اوس هم لري، لیکن په بشپړه توګه نشو ویلی چې همدا تړون د دې باعث چې د افغانستان جمهوري نظام له منځه ولاړ شي او طالبان د واک ته راشي. که چیرې یوازې همدا تړون د دې باعث کېده نو متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو ځانګړي تړونونه نور د جمهوري دولت سره لرله او په لسګونو تړونونه یې لرله، د امنیتي تړون د بي سي را پر څنګ، همدارنګه د ناټو د ځواکونو سره تړونونه او د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو غړیتوب په افغانستان لره، د نورو هیوادونو سره ستراتیجیکې اړیکې د تړون په شکل کې لرلې. اما هغه یو تړون د دې باعث نسته و چې جمهوري نظام د پاتې شي، خو دغه یو تړون چې په دوحه کې لاسلیک شو د افغانستان د تیر دولت ټول مشرتابه دا پړه همدې تړون ته وراچي چې ځان د مسؤلیت خلاصوي. د دې تړون د لاسلیک کېدو سره سم 2 کاله وروسته، څه باندې 2.5 کاله یا څه کم 2.5 کاله وروسته طالبان واک ته رسیږي. دا تړون په خپل ذات کې هغه برخه چې ډېر واضح ډول د دواړو طرفینو ترمنځ لاسلیک شوی وه، هغه یو طرف عملي کړه، متحده ایالاتونه عملي کړه. یعنی متحده ایالاتونه دا عملي کړه چې په تر 2020 د اگست 2020 هیڅ ډول بریدونه په طالبانو ونه کړل چې طالبانو غوښتنه هم دغه وه د دې بندیان خوش سول هغه د دې غوښتنه وه لیکن په برعکس طالبانو په لویو ښارونو باندې بریدونه وکړل چې دې تړون له مخې دی باید دا کار نه وای کړی همدارنګه طالبانو په هماغه تړون کې ډېر واضح دا منلې وه چیرې دی واک ته رسیږي چې په غیر مستقیم ډول په هغه حقوقي اصطلاحات چې هلته کارول شوی وه چې دی که واک ته رسیږي دی به د میرمنو د حقونو بحث هلته راغلی دی د فریډم آف سپیچ هغه اصطلاح چې کارول شوی دی د بیان د ازادي حق
تاسو وایئ چې وبخښئ تاسو وایئ چې د میرمنو بحث یا د میرمنو د حقونو مسله په تړون کې ذکر شوی
افغانستان د ټولو اتباعو د حقونو بحث کوو او یو انکلوزیو یا یو ټول شموله حکومت بحث راځي په هغه کې میرمنې د افغانستان د ولس څخه د باندې یو قشر نه دی هغه د افغانستان په ولس کې راځي کله چې تاسو د افغانستان د ولس د حقونو بحث کوئ یا په مستقیم ډول شامل دی خو د افغانستان د ولس برخه ده نو دا خو واضح راغلی په دې کې دا راغلی دي چې هغه د رسنیز ازادي ډېره واضح پکې راغلی ده چې هغه باید هلته وي او د دې څنګه هغه ترهګرې ډلې چې هغه د متحده ایالاتونو د دې اطلافیانو لپاره ګواښ وي هغه هغو په وړاندې باید طالبان وجنګېږي یا حداقل خپلې خاورې د کارول اجازه ولري
غږیږم چې د افغانستان د حکومت خوا ته ځکه دا بحث جالب دی څه ستونزې وي ځکه چې که د قضیې یوه خوا د امریکا متحده ایالات او طالبان وو د قضیې یو بله خوا که په تړون کې ښکېل هم نه وه خو د پوره واک کافي منابع او ځواک سره یه حضور درلود او دوه کاله تاسو چې ورته اشاره وکړه دی بحث هم وروسته راځو د زمایمو په اړه باندې کې لنډ راته ووایه تاسو معلومات لرئ دی زمیمو په اړه باندې چې وسته عملی دي څه معلومات په تیرو کلونو کې چاته شوي چې څه پکې وو
له بده مرغه د سړې جګړې پر مهال باندې متحده ایالاتونو په لومړي ځل باندې دغه میډیا رومرس ورته وایي رسنیز تبلیغات یې پیل کړل دغه تړون ډېر واضح دی زه فکر نه کوم چې په دې کې بل داسې څه پاتې وي چې هغه زمایمو ته اړتیا ولري هم د کاغذ پر مخ او هم په عمل کې دا هغه تبلیغات دي چې خپله متحده ایالاتونو هم کړي دي طالبانو هم کړي دي څه چې پېښ شوي دي او څه چې په تړون کې وه دې ته اړتیا نه پاتې کېږي چې نور زمایم دي وي او که نور زمایم چېرته وای او طالبان متحده ایالاتونه پړوي چې دی خپلو ژمنو نه دي دیدلي یا تړون یې نقص کړی دی نو طالبانو به دا زمایم را ایستلی وای که چېرې زمایم وای د افغان دولت ته هم چې دا ادعا په خپل وخت کې کوله نو یو ساختار و یو نظام لکه تاسو یادونه وکړه دومره واقعه توان به یې درلودی چې ځینې موارد لیک شوي وایي متحده ایالاتونو به لیک کړی وایي زه فکر نه کوم چې د دغه تړون تر څنګ د نور داسې زمایم هغه د دې باعث چې اوسنی وضعیت دې تشریح کړي
مننه کوو سادات صاحب تاسو ته براشو تاسو راته دا ووایئ چې دلته چې کوم بحث وشو کومې خبرې وشولې دې سره تاسو فکر موافق دی نه دی اغلی حقپال په دې باور ده چې دغه تړون لاول نه د شکونو په بنیادو شکونه ورسره مله و اغلی آزاد که څه هم ورسره تر یو حده موافق دی خو دی وایي چې خای د دې تړون یوازینی هدف دا نه و چې طالبان واک ته ورسوي او په دې کې د افغانستان پخوانی حکومت ته جمهوري حکومت ته ملامتي د ده په وینا راجی ده چې خای له فرصت ته سمه استفاده نه کړي تاسو فکر باندې د دغه تړون څلور کاله ووتل څنګه یې ارزوئ څه فکر کوئ سادات صاحب که مایکروفون مو نه یې آن مایکروفون مو آن کوي ښاغلی سادات که د تاسو مایکروفون نه وي آن موږ به مغږ نه اورو اوس یې اورو مهرباني وکړئ اوس
سلامونه او احترام تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم د دوستانو د خبرو په تایید زه هم دا مطلب زه تاییدوم چې دغه د دوهې تړون په اساس کې ډېر نقایص لري او د یو حقوقي سند پایس متاسفانه هغه ډیر کمبود کوي. یعنی په بین المللي حقوق کې مون حقوق معاهدات لرو او امدارنګ د ویانا کنوانسیون نافذ ده. دا اسناد چې منعقد کیږي د حقوق د معاهدات پر اساس او د ویانا د کنوانسیون په اساس کې هغه ارزول کیږي چې دا حقوقي ماهیت څنګه ده. معلومدار ده چې متاسفانه حقوقي دغه د دوهې تلون ته مونږ یو حقوقي سند نشو ویلی. دا د حقوقي ماهیت له لحاظ نه معلومدار چې حقوقي هغه اونه لري مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. اما خبره داده چې دا یو سیاسی امنیتی سند ده چې د امریکی ایالات و دولت او طالبان سره لاسلیک شویده. دلته دو خبر مطرح ده، یو د تلون ماهیت ده، موادات ده، او بل د تلون عواقب ده. دا باید جرا و سلل شی. معلومدار د تلون پو اساس دست حالت را منسته شد چه د پخوانی حکومت بلکل عصف شد لپروسه نه لعمق اول نه چه دا خبره چه خشت اول گرنه هد میمار کچ تا سرایا میره و دیوار کچ ده عمق اول نه متاسفانه ده اساس نه دا نقص درلود. په طول وقت که چه ده دوهی مذاکرات طالبان سنه روان و همیشه دکتر خلیلزاد دا خبره مطرح کرد په میدیا که چه سلور موضوع دی چه پا اغا بانده باید موافقه وشی. تر اغا وقته چه پا دا طول و سلور ارخه که موافقه تر لاس نیشی دا تلون لاس لیکیگی نه. اما متاسفانه منگه اوتا سوالی دل چه دی تلون یوازی یو برخه عملی شو چه اغا دی ایالات متحده امریکا دی نظامیانو و تلو. پا همدی خاطر متاسفانه دا تلون نتنا چه حقوقی ماهیت تر سوال لانده ده مشروعیت نلری او همدارنگه متاسفانه دا یو ناکام تلون ده. ذکر چه پا افغانستان که پا دا دونیم کاله که دا جنجالون چه رامسته شویده دا خود دی تلون عواقب ده. پخوانی نظام بالکل لنگسو گمان نکوم چه پا اول که دوی عدف درلو چه باید نظام بالکل لمنزه اغشی
مالنه.
اما متاسفانه پا نتیجه که خو منگو تاسو دل چه بالکل نظام لمنزه اغشو
مالنه کو. اغلی نظیفه حقپال مخکیم یاده و نوش ولا سادات سیبم یاده و نوکره چه دا تلون دی نظام دی رنگی دو باعث شو. که لطاسو نداو پختم چی دی نظام خواه تا چوم را دی نظام دی ساتلو اراده و قوت موجود بو لکه سره چی اغا وقت رایادهی ظاهران تر دیر پوری نظام دسی خودل چی دوی دی تلون پا جریان کی دی لاغی سره پا همغگی باندی روان و لبندیانی ور تا خوش کرد کچه هم انتقادونه با واره واره خو په د سی قوت سره د ریز په ډیر رستیو کې ځینی خبری د خپل امرولا سالی او د خغلی موهب خپل د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی په رستیو شیبو کې کله چې تړون یا نږدې لاسلیک شبه او یا لاسلیک کده په دې وختونو کې یو څه د ریز سخت شو خو تر دې مخکې دوی دی دغه تړون سره داسې ظاهرا خودل چې خبر دی او یو پروسه روانه ده. که دی تاسو پامی پا افغانستان که چه چمره سیاسی لوری و یا مشران و دی پزیه بانده چه مشران او سپینگیر او جرگماران دی سوله لپاره ولیگی منگ چمو دا دی زینو رهبرانو دی زامنو دی زینو زانگلو کسانو شاهیدو چه دی سوله دی خبراتر لپاره پا دوحکی و عمل تا وسیدل چه پا ماغ وقتیم طول خلق پویدل چه دی داسی و حیعت نه دی سوله توقع کیگی نه آغا تدبیر او تدبر پا کشتده او نه ظاهرن داتنی معلومی ده پا آغا وقتی چی افغان دولت هم نه غواړي چې په داسې یو حیات باندې سوله ترلاسه کړي. همدارنګه د اداري فساد او نور ویش خبرې هم وي. تاسو څومره له ښاغلي آزاد سره موافق یې چې په افغانستان دولت کې یا د هغه وخت په جمهوریت کې هم داسې خلاوې موجودې وي چې د دې سبب شوې چې هغه تړون چې افغانستان د خبرو اترو په هدف باندې یا په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف جوړ شوی و هغه د طالبانو په بیا واکمنۍ تمام شي؟
مننه ستاسو. سوات څو بڼه لري، خپله د افغانستان د جمهوریت سقوط هم همداسې. اولی دا چې که تاسو چیرې د افغانستان حکومت مکمل جوړښت ته توجه وکړي، د فساد مسلې ته توجه وکړي، یا مثلا سیاسي اختلافات ته توجه وکړي، او یا دا چې مثلا مونږ هغه وړتیا خصوصا چې زمونږ امنیتي ځواکونه باید درلودلی وای هغه یې نه درلوده، دې ته که توجه وکړي، زه فکر کوم چې دغه عوامل د افغانستان د جمهوریت د سقوط عمده عامل نه دی. ځکه چې اساسي ترین او عمده عامل دا و چې مونږ په خارجي سیاست کې ناکام شولو، په دې معنا چې د افغانستان جمهوریت ټول اتکای په امریکایانو و، او امریکایان چې کله په دې سیمه کې مونږ اوس هغه تقریبا څلور کال بعد ګورو چې مکمل د دنیا هغه توازن د سیاست تغییر وکړ. نن امریکا په هغه نظم بین المللي چې ورته وایي په هغه ردیف کې نن نه دی. نن هغه بحرانونه چې یعنی څلور کاله مخکې وو نن نه دی. هغه بحرانونه چې نن مونږ ګورو د اوکراین یا مثلا د غزې او نور داسې بحرانونه او یا مثلا د چین او تایوان هغه مسایل نه وو، خو دوی دې خبرې ته پیشبین ول. دوی پوهېدل چې مثلا روسان اوکراین طرف مخه کوي، او د کریمیا مسله ته دوی متوجه ول، یا مثلا د ایران مسلې ته متوجه ول. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ډیر اتکای په امریکایانو وو، او امریکایان دغه جیوپولیټیک محاسبې په اساس دوی خپل دوی پوهېده چې د دې ځینه ووزي، او کله چې د وتلو مسله مطرح شوله نو مونږ وکتل چې څه وخت مخکې هم امرالله صالح په خپل یو مقاله کې چې د رشین ټوډی سره فکر کوم چې په روسي ژبه یې خپره کړې وه خو ترجمه یې موجود ده، په هلته لیکي چې کله دوی د دوی اخري سفر چې و د بایډن سره یې کته، او خصوصا بیا دی وایي چې زه بایډن ته وایم چې خط اوس څو میاشتې مخکې د سقوط ده چې دغه کانټراکټران یا قراردادیان چې خصوصا زمونږ هوایي ځواکونه خو ټول د امریکایانو د قراردادیانو په لاس کې وو، او هغوی قرارداد ختم وو. افغانستان یعنی مونږ پوهېږو چې اکثر دغه د طالبانو سره او د تروریزم مبارزه که چیرې هوایي ځواکونه او هغه عملیات شبانه نه وای، خو دای هیڅ امکان نه درلوده. او دای چې کله بایډن ته دا خبره کوي، بایډن ورته وایي چې زه بیا دغه سره وزیر د دفاع سره بیا وغږیږه، او یا دا چې بیا به زموږ د وزارت دفاع به دا مسله سره تعقیبوي. مانا یې دا چې او دا خپل هم وایي چې مثلا دغه قرارداد مسله زه وایم چې قرارداد په دوه میاشتو کې ختمیږي، او بل قرارداد اخیستل ډېر وخت غواړي، او په څنګ کې دوی فکر کوم چې نور ممالک ته یعنی غوښتنه یې کړې وه، فکر کوم چې هند نه یې غوښتنه هم کړې وه، خو هیڅوک هم نه ورکوه، ځکه چې هیڅوک نور هغه زمونږ د جمهوریت ټول اتکا په غرب باندې وو، او مونږ په خارجي سیاست کې چې کله تغییر راغی د نورو ممالکو مونږ دغه د دې وړتیا نه درلوده چې د افغانستان د خاورې نه دفاع وکړو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې بهرني عامل د سقوط ډېر قوي ده، تر دې چې مونږ مسله د دې باندې خبرې وکړو چې مثلا یا د مذاکرات او اعضا ضعیف و هغه هم رول لري، تر یو حده پورې رول لري، ځکه چې طالبان تبیده چې دوی ډېر قدرتمند کسان په مذاکراتو کې و، اکثر نه صرف دا چې د دوی هغه مهم غړي په مذاکرات کې و، بلکې ډېر هغه د فکر اتاقونه ریسرچران تا مونږ ولیدل چې د سراج الدین حقانی مقاله په فارن پالیسي کې خپور شو چې په هغه کې هغه اوپیډ لیکل تر هغه چې یو خارجي ورته لیکلي نیو چې هغه یو اکاډمیسین د خپل نشي لیکلی او په هغه اوپیټ کې چې دی یا په هغه فارن پالیسی ورځپاڼه کې چې دی دا مقاله نشر شو هغه ډیر یو ښه انعکاس یې درلوده په نړۍ کې چې ښه طالبان دومره تغییر یې کړی دی. طالبان غواړي چې دغه جنګ باید ختم شي. طالبان غواړي چې مثلا سولې ته تعهد لري، د ښځو حقونو ته تعهد لري، د بشري حقونو ته تعهد لري. نو داسې معلومیږي چې دا تاسو دا ټول واړه شیان ورته یا دا ټول پر دې که تاسو یو څنګ ته کېدی په دې نتیجه څوک رسیږي چې واقعا د بهر نه ډېر په سیستماتیک ډول باندې د امنیتي او استخباراتي او د تحقیقاتي د دغه اړخونو له کتا سو وګوري مکمل یو منظم ډول باندې دوی کار کوي تر دې چې دغه پروژه د جمهوریت په امارات اسلامي باندې بدل کی. نو زه فکر ونه کوم چې سیده چې فساد وو، سیده چې مثلا بی عدالتي و، خو متاسفانه په هغه هیوادونو کې لکه پاکستان، لکه هند، لکه بنگلاديش، دغه ټول هغه هیوادونه دي چې مونږه دغه تقاضا نشو کولای لکه د غرب په شان چې الته شفافیت وي، الته د خلکو آگاهي دومره او زور تر دې حد پورې وي چې سیاست مداران ته اجازه ورنه کړي چې باید فساد ونه کړي، باید پختنه وکړي سیاست مدارانو نه. هغه شیان توقع نه کیږي، خو بیا هم یعنی د سقوط عمل داخلي قوي نه و چې بهرنی عمل ډیر قوي و.
زه فکر کوم چې په دې باندې جلا بحث کیدلی شي چې بخانی جمهوریت کم رول ولوبه، خصوصا د دغه تړون نه راوروسته موده کې. د موږ دینن بحثی و وړه برخه به په دې باندې راو څرخو، تر ډیر به بیرته راشو تړون ته. خو د افغانستان د موږ د راړي و اوریدونکو چې ډیر زیات ټلیفونونه کوي، د ټولو ټلیفونونه خو نشو اخستلې. زه د ملمنو په اجازه باندې د یو څو تنو ټلیفوني تماسونه راخلم، وګورو چې هغوی څه نظرونه او پوښتنې لري. هغه خلک چې واقعا د دغه تړون او وروستیو سیاسي تحولاتو سویری ور باندې دی او هغوی پکې ژوند کوي، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، اجی توخیم د زابل ولایت
تاجیلو. ستړی مشه توخی صاحب، له شاجوی ولا سوالی نه مهرباني وکي.
مننه، موږ به یو نظر ورکو په دې نن موضوع باندې. مو سی ودی ته ګورو، امریکایان لستر اورونه ودرلول، دوی له جنگ خلاص وو، روپی بچت سی، هغه روپی وستر اوکراین او پر اسرائیل مصرفی. نو له جنگ موضوع یې بدل کړ، اړخ یې بدل کړ، یو یې ور ونورو سیمو ته. له جنگ خو د دوی کیږي نه، او له مرګه څخه خلاص وو، او د اوړو پزه ور جوړ سو. په حقیقت کې خو دوی ماتې خوړلې وه، خو بیا هم دونه سوسي ولمونځ د سولې له لارې توافق هم وکاو. طالبان لاسته راوړنې لري، هغو حکومت لاسته راوړ، حکومت کې خپل خلک ځای پر ځای کړو، امنیت یې راوستی، پروژې پر کار اچولی دي، فساد یې ورک کړی، د مواد مخدرې ورک کړو، هیروینیان یې ورک کړو. تاوان یې تر ټولو د تېرې ادارې مامورینو ته وکړ، ځکه چې دوی بل څه نه درلودو. لکه کوم چې خورکۍ وویل، بس روپۍ پیدا کړي، چامه قانونه جوړ کړو په خارج کې، له چا څخه ډالر پر لار پوس وځغاستو. نو تاوان یې تر ټولو دوی ته وکاو، خپل قدرت یې له لاسه
ورکړ. کزه درنه یو څو پښتنې وکم، اوس هم داسې نه ده، موږ ریپورټونه لرو، نام نه یم شته دی، تختونه یم شته دی، وژنه یم شته دی، اداري فساد هم شته دی، په قانونو کې د درغلیو ریپورټونه هم شته دی، په پروژو کې هم د درغلیو ریپورټونه شته دی. د خلکو د لوږې د زیاتېدو او خلکو سره ضرور نه ده چې څوک د پخواني دولت مامور دی که د طالب. موږ څو ورځې مخکې د یو داسې مور غږ درلود چې هغه وایي چې دوه درې زامنې په طالبانو کې وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې په ډېر غربت او بېوزلۍ کې ژوند کوي او له ډېرې ستونزو نه شکایت کوه. ایا تاسو فکر کوئ چې دا هر څه ډېر په سمه خوا باندې ولاړل؟ د نجونو مکتبونه تړلي دي، روغتونونه، شفاخانې، روغتیایي خدمات له ورځې نه بلې ته کمزوري کېږي، فکر کوئ؟
ګوره، دا انقلاب وطن پنځوس کلو انقلاب له بینه وړی ده، ټول خو په یوه حکومت باندې نه جوړېږي صاحب. دلته امنیت شته، که ته وایې چې وانسته خود به یو املک کېږي، هغه په سریلانکا کې کېږي، هغه په سویزرلند کې هم کیږي، په آلمان کې هم کیږي، په خود امریکا کې هر ورځ په چاکوګانو ویلي دا امن په یو ځای کې کامل نشته، خامخاسته فساد نشته. موږ محاکمو ته ورځو، حق ته خدای واوي، یو قاضي ورو په رشوت نه اخلي، یو ځای به خامخا یو بیلګي هغه مشرتوب یې څنګه فساد خامخا ورک شوی. د تاسو معلومات ترلاسه کوي، تاسې د ټولې د پخوانۍ ادارې له لاسه یې ترلاسه کوي، یا د هغه امنیت شورا یا د ملل متحد چې هغه د ماتې خوړلې امریکا په لاس کې ده. موږ د دې وطن خاورې، د دې خدای خلک یو، موږ حقیقت په سترګو وینو چې دغه شان چې دا مازدیکر کړو.
یو شی چې په افغانستان کې د طالبانو خواو ته ستونزه ده، دوی ډېر په اسانۍ باندې کولای شي چې ووایي چې څوک د وطن سړی دی او څوک د وطن سړی نه دی، دا ویشم دوی کوي. په هر صورت زه که څه پوښتنه میلمنو نه لري، سمه ده، زه به میلمنو ته راشم، له دوی نه به واورم چې مهرباني وکړي، مهرباني وکړي تو خیر صاحب، تاسو د مونږ همیشنی اوریدونکی چې خبرې م قطع نه شي، زه نه غواړم.
قولای سی سی بین الملل یا رسمیت نو پیزنی او دا خپل حکومت ته دغه سی ادامه ورکی او تعامل یې له ټول نړۍ سره چالان دی او مرست حکومت کوزه سره کیږي او دون مال پلاس راوړي چې هغه په خپل بودیجه کې بیل خارج خپل بودیجه چلی او له قانون او د ګمرکات له لارې د خپل تنخواه د خلکو د مکاتب او د مدارس پر کوي. ایا پر دې باندې به دوی څونه وخت گزاره وکړي؟ امریکا خو بیا نه غواړي چې افغانستان ته راشي، بیا توبه ده. او د دوی مخالفین د طالبانو سره هم منځوي دي، چې څوک هم نظر نه
مومي. مننه. زه فکر کوم چې دوی پښتنه واخیستله چې آیا طالبان کولای شي چې د نړیوالې ټولنې سره په دغه وسنۍ تقابل کې چې هغوی په رسمیت نه پیژني، دوی د یو نظام او سیستم په توګه د کور لننه عوایدو نه په استفادې سره دوام ورکړي. دا پوښتنه به اتمن آزاد صاحب او نور میلمانه ځواب کړي. نور اوریدونکي هم په تمه دي، مننه کوو تو خصم، مهرباني وکړي څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي
افغان مدن انګرار نه، یو سلام تا ته، یو سلام دی ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم غریب خلکو ته.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي. موږ موضوع خو هم اتمن خبر یې چې په چی شګه گیګو
او تاګه او ما به د افغانستان کې د څه وګه زیات شوې ده باور وکړه چې نوم دې زمانه دا اوس مې رادو چالان کړه به نوم دې دغه شو پوه شي چې بالکل ټک کار نشته. نو پوښي دا نو بعد وای چې ولا دا دی واغه دی وزخ فل
تاسو تو حساب مخ کیول، تو حساب مخ کیول چې امن راغله دی، تو حساب هم دارنګ ول چې وضعیت خده په محاکمو کې فساد نشته دی، جنگ نشته دی، د خلکو ژوند بهتر دی، تاسو بیا وای چې ټک کار نشته دی، نو خو کیدای شي چې تاسو یوازې یو څوک یې چې کار نه لري.
دغه به زوی طالبی، دغه به وراره طالبی، دغه به کورنۍ طالبی چې پوجې سات به تیری زما خو ته کوم لسته زب په مې ځان باندې سبا یو ته ما دکاندارانو ته وایم چې زه د تاسو دکاندارانو دکانونو مخه زه جاړو کوم، ما ته یو شل پیرا کې زه خپل بچو ته ډوډۍ وېسم.
نور خلک چې ته پیژنې دی وی وضعیت څنګه دی؟
بس پننګرار کې چې ده کنه غیر د دولت کسانو درته نه وایم، نور قسم په خدای چې ټول ډوډۍ پسې تباه او برباد دی. اول زما خپل پوجې نه ډوډۍ لرم او نه غوړي لرم او نه اوبه لرم او هیڅ شی نه لرم. این برقم نشته چې هغه کوینه سره اوبه دي کې چې مسلمان اوبوس کې هغه برقم سره خواله د دې پاتای کې برقم نشته. په تیارې کې موږ خلک نه تاسو پوجې بالکل پوجې مستګروانی نو خپل د عالم د تویل نه جوړا جوړا مرادي تبو برباد پوجا ما پته نه خما شومان دی مې به ما اتم په کولای شي سبا یو ته ما شل
کاغلی افغان
پیدا کړی شل په
کاغلی افغان رازه دا به تاسو سره ومنو چې دا ټول ستونزې تلاري خودی کې د طالبانو د حکومت سره رول دی، خو په خو حکومت کې مخایي هم دغه سی وستون زوال به ته دا تو خسه مخ کی ویل
مخ دومره ستونزه نه و چې اوس په خدای اوس خلک ډوډۍ پسې منډه وخی عمو کې بطلار زی ته ویل چې نن دې بشه ته د پاسې بشي ما ول دا سره کوم خبره ده، مګر ما غوړز نن راغله ده او والا ما غوړز نن راغله ده چې مونږ مونډي و خو ډوډۍ لاس نه راځي وګتګیو خو شو نو دا سره کوم زمونږ ژوند شو اوس دوی دوخه کې لاړ شي او چېرته دوی خلکو سره نړیوالو سره یو لاره واخلي یو کاروبار پیدا شي پوه شي مئی تاکو سپاري همداسې مکتبونه دې خوشي کړي پوهنتونونه دې خوشي کړي دا خو په دې نه کېږي چې بس ټوپک دې په اوږه واچوه او سی به ګوله بس ګرځه نو او نور خلک عوام دې وږې نه مړ کېږي په ننګرهار کښې همدا اوس غږ نه شي جیګولی پوه شي چې همدا جي کې بس بندیکۍ یو وخي اول زما شمول نه دې خپله مې نیولی وم زه بیا خوشي کړلم پوه شي نو زه ما ته ویل چې ولې ته دا غږ کوې ما ویل زه زما وضعیت خراب دی چې زه غږ جیګوم
مننه کوم ښاغلی افغان یو اوریدونکی زه بلم راخلم نو بیا د اوریدونکو لړۍ پای ته رسوو چې میلمانه په تمه دي مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه خبرې کوئ او که لنډې خبرې وکړئ ستړی مشي له هلمند څخه مونږ غږیږو په دې باندې چې دغه دوهې تړون طالبانو عملي کړی دی په افغانستان کې که نه او افغانستان عامو خلکو ته د دغه تړون نه وروسته څه ژوند کې تغییر ښه راغلی که نه ستونزې زیاتې شوې مهرباني وکړئ
طالبانو خو هم تړون څه نه څه عملي کړی څه نه څه نه دي عملي کړی او امریکایانو هم والله کړي سپره عملي کړي او بل د عامو خلکو لپاره ډېر سهولت او ډېر د امن او ارامۍ ژوند رامنځته شوی دی مخکې د چاپي د ټکان به مسجد استو لارې به بندې دي اوس شکر دی الحمدلله اوس امن او امنیت دی لارې لدي ډېر مشکلات تپسې دي د دوهې تړون سره دا ښه تړون خدای پاک کړي نور هم دایمي کې
نو اوس خلک چې د دې تړون نه وروسته په وطن کې دي څه غواړي شي ستونزه نه لري یعنی هر څه ګل ګلزار دي
ستونزه نو ولې نه لري خو وروره کار روزګار نهشته کوکنار باندې بند کړل نور داسې د کاري ده چې ولاړ که فلم په هلمند کښې خو بېخي داسې د کاري ده چې ګڼه ده ورځ والا خلک کتارونه دي کوي ناست دي ایستو دورې ته روان یا جن دي کوي کار خو نهشته خو کار چې پیدا شي یا خو ډېر ښه دي نه موسسات شته نه داسې یو بل کار شته چې خلک په لګیا شي خپل یو والانه مړۍ ترلاسه کړي
مننه کوم له تاسو نه له درنو اوریدونکو نه هغه چې ټلیفونونه یې نشو راخیستلی له هغوی نه معذرت غواړو زه خپلو میلمنو ته بېرته راګرځم آزاد صاحب او نورو میلمنو هم که لنډې لنډې خبرې وکړو زه فکر کوم چې پوښتنې هم زیاتې دي او بحث وخت هم را په ټولېدو دی وبه کولی شو چې وتوانېږو راځئ چې دغه د اوریدونکي له پوښتنې نه یې پیل کړو توخي صاحب وویل چې آیا طالبان کولی شي ظاهرا هغه په همدغه اوسني سیستم باندې خوشحاله وو خو تشویش دې ته و چې نړیواله ټولنه که ورسره تعامل ونه لري طالبان به وکولی شي چې خپل حکومت ته پرته له دې چې نړیوالې ټولنې سره تعامل او راکړه ورکړه ولري ځکه همداسې یو بنبسته حالات ښکاري خپل نظام ته دوام ورکړي خلکو ته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي او په اوسنۍ نړۍ کې وپایي آزاد صاحب تاسو راته ووایئ بیا نورو میلمنو ته هم راځو ځینې نورې پوښتنې بیا وروسته بحث کوو
د توخي صاحب د نورو تبصرو او خبرو ځواب خو یو ملګري د ننګرهاره ورکړه او بل ملګري چې د هلمند د طالب پلوه ملګری وو هغه هم د دې ځواب نورو تبصرو ورکړه دا چې طالبان په دغسې وضعیت کې چې د نړۍ نه بیخي انزوا ته تللي څومره موده به وپایلي زه به توخي صاحب ته عددی په سبیا کلیوالی لهجه و عامیانه لهجه کې دا مثال ورکړم چې توخي صاحب په شاجوی کې په یو کلي کې کور لري ستا سره په دې کلي کې هیڅ څوک تګ را تګ نه کوي مړی ژوندی در سره بند کړی دی او تا په دې کور کې نه یوازې چې د کلي ټول بدماشان راټول کړي دي د دې څنګ د خپلو کورنۍ غړو سره هغه ډول چلند کوي چې هغه حتی نور خلک نه غواړي سره وکړي دې کلي کې څومره کورونه چې دي سل دوه سوه کوره په بشپړه توګه ستا سره تګ را تګ مړی ژوندی هر څه یې بند کړي ته څومره وخت کولی شي ادامه وکړي ته څومره وخت کولی شي په دې کور کې واوسې او ژوند وکړي نو همدغه مثال فکر کوم د ده ځواب وي طالبان په دغه ډول به همدغسې ادامه ورکړي لکه ادامه یې چې ورکړې ده چې نه دا سیاسي ساختار شته نه هلته دوی د خپل دولتدارۍ تعریف لري نه په نړیواله کچه باندې حیثیت لري دی تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون خو یې له بده مرغه تر پښو لاندې کړی دی دوی په هېواد کې یو هېواد چې ملي سرود ونه لري یو هېواد چې ملي بیرغ ونه لري یو هېواد چې اساسات ونه لري یو هېواد چې ملي ارزښتونه تعریف لیکي په یو هېواد پات کې چې د لسګونو ملیونو انسانانو ورځنۍ هغه دوه ګوړه ډوډۍ نشي پیدا کولای، نور حقونه کړه، تعلیم حقونه دي، کړه کار حقونه دي، په بشپړ توګه ځنه اخیستل شوي. دا په دې معنا چې یو چیرې یو غل راځن بدماش راغلی دی، یو کور یې غلبه کړی دی او دا ته ډېر نه پایي. نو زه فکر کوم چې په همدغه مثال کې به
زه مننه تاسو واقعا ډېر ښه یو ولسي مثال ورکه. خو لغه ورور چې د سنگین نه ټلیفون کړی و، واکه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نام نه وي، چاپی وي، خلک تر اوسه په بد وضعیت کې و. فکر کوي چې امن د دوهې د تړون یا لاغې را وروسته د طالبانو د نظام امن راوستل یوه بریا ده؟ لنډ ځواب راکړئ آزاد صاحب.
امن یو ډېر لوی تعریف لري. امن یوازې فزیکی جګړه نه ده. په افغانستان کې اوس میلیونونه انسانان، لسګونه میلیونه انسانان د رواني جګړې سره مخ دي. هلته امن اصلا شتون نه لري. و دغه ټکه کوکه جګړه چې وه، ډېر هغه شدیده جګړه چې وه، هغه اوس نهشته. یو لامل دا دی چې طالب خپله دا جګړه کوله. طالب په جومات کې چاودنه کوله، طالب په مدرسې کې چاودنه کوله، طالب په پوهنتون کې چاودنه کوله، طالب په مسجد کې، په بازار کې، په هوټلونو کې، په روغتونونو کې. دا اوس طالب نه کوي، دې ته دی امن وایي. دغه لوی لارې چې امن شوي دي، دا لوی لارې د کندهار تر هلمند، د کندهار تر وردګه، بیا تر زابله، بیا تر کابله، دغه چې اوس امن ده، دا پلچکونه چا وزولو؟ خو طالب دا کار نه کوي. طالب چې سبا وغواړي بیا نامني ده. یعنی دا جګړه د دوی وه. او دا چې چاپی ویل کېدی، په دې کې مې شک نشته. هغه تړون رامنځته سو، هغه په هغه وخت کې په تېرو دوو کلونو کې، د 2006 تر 2020 اګست پورې هم چاپی د امریکایانو لخوا بندې شي پر دوی باندې، ځکه دی یو د بل سره تړون لاسلیک شته. په ما کار مه لره، زه په تا کار نه لرم، په افغانانو یې کار لره، په مساجدو کې چاودنې کولې، په روغتونونو کې چاودنې نن هم اړتیا ورته پیدا شي. نو دا امن دغه چې جګړه هم نه ده، دا ډېره موقتي امن دی. له بعد مرغه ځکه هلته ساختار بنسټ اصلا وجود نه لري. کله چې ساختار او بنسټ نه وي، کله چې داخلي مشروعیت نه وي، هغه ته تاسو امن ویلای نه شئ.
مننه ساده صاحب، تاسو ته راځو لنډ لنډ ځوابونه راکئ. اول خو دا راته وایي چې دغه موږ د اوریدونکو په خبرو باندې که تاسو تبصره لرئ دا راته وایي. او پوښتنه د ما درنه دا ده چې د دوهې تړون دواړه لوري یو بل د دوهې د تړون په نقص تورنوي، اگر چې ډېر جدي یو بل باندې دا انتقاد نه کوي، ځکه ظاهرا دواړه وسم وایي چې دا تړون د عملي کېدو په حال کې دی او روان دی. طالبان وایي چې نړیوالې ټولنې، امریکا او متحدانو یې دا تړون نقص کړی دی، سرغړاوي تنې کړي دي، په افغانستان بندیزونه لګولي دي، افغانستان سرمایه ځان سره نیولې ده، نور انتقادونه هم لري. او نړیواله ټولنه وایي چې طالبانو چې کومې ژمنې کړي دي په دې تړون کې، هغه یې نه دي عملي کړي. تاسو فکر باندې تړون دواړو خواوو نقص کړی، یوې خوا ډېر نقص کړی، او راتلونکی څنګه ویني؟
د ما پان دا تلون اصلا ناکام تلون ده. اوس چې دو نیم کال تیر شوی ده، مون په افغانستان کې په حقایقو باید اوغږیږو. په اوس وخت کې طالبان حاکم دي، یعنی د طالبان حاکمیت مستقر ده په افغانستان کې، او د حقوقي لحاظ نه د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې. په همدې خاطر د افغانستان د ملی و مسالی و پراساس، د افغانستان د ملی منافع و پراساس، مونږ باید دا موضوع مطرح کړو چې په اوس وخت کې اصلي نیاز د افغانستان څه شی ده. د ما پان او د مونږ د ټولنې حقوق پان و ټولنې پان په نظر اصلی مشکل د افغانستان نشتوال د قانون ده. په افغانستان کې حاکمیت قانون موجود نه ده، په افغانستان کې قانون اساسی موجود نه ده. په همدې خاطر مونږ ونشو کولای چې وایي چې په افغانستان کې یو قانونی دولت موجود ده. اصلی مشکل د افغانستان د دولت نشتوال ده. باید ژر تر ژره په افغانستان که باید د حاکمیت قانون مسئله باید حل شي، او یو قانون اساسی رامنځته شي. چې دا قانون اساسی د غدلوی بحران حقوقی مهار کی دا او یو لا
ساده سپ. تاسو د برخه کې د طالبانو دریز معلوم کړی، څومره چې د رسنیو نه موږ ته معلوم دی. خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، هغه وایي چې په څو ځل داسې خبرې کړې دي چې د قانون په جوړولو باندې کار کیږي، خو ټینګار یې کړی دی چې اوس هم لا قانونیت یا بی قانونی نداو دوی دی قوانینو سرسم چی اما غا شریعت دی مخیطا دولتی چاری مولی او پا زینو تخصصی دارو کی دی پخانی دولت او پخانی قوانین مملی کی لن را توی چی تاسو دا خپل نظر و فکر لطالبانو سر پا کمالار شریک کلی دی اگوی زواب چه دی تاسو دا؟
مون خپل نظریات خپل اسناد دی میدیار لارنه معلومدار چه طالبانم میدیال لری طالبانم گوری دا دیمونگ او تاس پروگرام گوری او انترنت لری فیسبوک لری دا طول مطالب طالبان گوری متاسفانه دا طالبان لخوان زد و نقیز مطالب مطرح کیگی ام دا خاقل مجاید دا مثلا پورتکل چه اصلا من قانون اساسی تا ضرورت نلرو اصلی مشکل داده چه دا دوی چه دا خبره کهوی چه دیمونگ حاکمیت الهی حاکمیت ده او دی قدرت اصلی استحقاق دی طالبانو او دی ملایان ده یعنی دوی دا خبره مطرح کهوی چه حکومت کول دی طالبانو او ملایانو حق ده اصلی مشکل داده چه دی افغانستان موزله در اغا وقت الکیگی نه چه دی حاکمیت ملی مسئله حل نشی حاکمیت ملی دی افغانستان دی خلکو پلاس کده یعنی طالبانو باید خلکو تا مراجعه ویکی
مننه که بیرتا برا وگرزو امدغه دی دوهی تلون تا آغل حقپال اوریدون که نظرون مو اوریدل که تاسو پیت تفسیره و نظر لری پا زنگلی تو گه دی اوریدون که دی دینجون و مکتبونه چی دی طولن نمایی برخه لری تشکیلی یعنی خزی دی بی طولن نمایی برخه ده د طالبانو په تیرو دوه نیمو کلونو واکمنۍ کې دغه برخه د دې برخې په وړاندې د تعلیم دروازې په بشپړه توګه تړلې په دې خاطر وبوله چې لشپږم ټولګي پورته اکه په پانتونونو کې دي په لیسو کې دي څوک زده کړې نشي کولی د اوریدونکو په خبرو هم که تاسو کومه تبصره لرئ او همدارنګه که دا راته ووایئ چې د نړیوالې ټولنې او د البته داسې به ووایي چې د امریکا په رهبرۍ د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ چې د دوهې له تړون نه کوم روابط سیاسي روابط یې بولئ یا ډیپلوماټیک روابط یې بولئ هر شی چې یې بولئ خو له جګړې پرته یو رابطه پیدا شوه دغه رابطه فکر کې ده چې زر به طالبان د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او نړیواله ټولنه به هم یو څه انعطاف وښیي خو اوس داسې ښکاري د ځانګړي استازي په ټاکلو هم اختلاف دی طالبان یې نه مني د سیمې ځینې هیوادونه یې هم نه مني لویدیځې غواړي د افغانستان لپاره د بشري حقونو په موضوع اختلاف شته د نجونو د حقونو په موضوع اختلاف شته په څرګندو اعدامونو اختلاف شته تاسو راتلونکی څه ډول وینئ په دغه شرایطو کې د لویدیځې نړۍ او د طالبانو د حکومت ترمنځ آیا د نږدې کېدو چانس شته
مننه زه به یو تبصره د اورید د هغه کسان چې زنګ وهلی و د ننګرهار څخه او د نورو ځایونو څخه یو تبصره به ولرم چې هغه دا چې موږ ټول پوهیږو چې اقتصادي وضعیت هغه ورور هم خپل وضعیت پخله وغږېد او شکایت یې وکړ خو راپورونه او ټول څېړنې هم ښایي چې اوس تقریبا د نفوس دریم برخه یعنی تقریبا 9 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ دي نیمې نفوس چې خپل حقوق سره محروم وي کله چې مکتب نیوي کله چې د خزي د کار ته اجازه ورنه لري موږ مستقیما پیګو چې څومره د ټولنې په اقتصاد باندې تاثیر لري او د سره سره انکشافي کارونه هغه انکشافي بودیجه چې پخوا نړۍ افغانان سره کومه کوي کتاب درې دلې ده او صرف حقوق بشری حقوق بشر دوستانه یعنی هغه کومکونه چې ډیر محدود ده چې نور کې ودونه کوي او هغه پیسې چې مثلا نن ټاکس ټولي او یا طالبان اخلي هغه ټول د دوی په خپل جیب کې زی او کله دوی په جیب کې کته خلک وای چې نزی نو چیرې د هغه سیستم چیرې د هغه قانون چیرې د هغه نظام چیرې د هغه پارلمان چیرې د هغه میکانیزم چې خلک د هغه څخه نظارت وکړي او پوښتنه په دې باندې چې د ټاکس او نپیګم زکات او په انواع مختلف چې دوی اخازي پیسې اخلي د ملت لپاره بیرته مصرفوي مونږ ګورو چې نه مصرفوي او ځکه چې تاسو یو ټولنه یا یو حکومت کې ټاکس اخلي هغه باید بیرته ټولنه ته خدمات ورکړي، خلکو نه ټاکس اخلي خدمات نه ورکوي، او پیسې هم چې د خارج نه راځي په هغه کې هم شفافیت نشته، په هغه کې هم راپورونه شته چې طالبان د هغه د بهرنیو د مرستو څخه هم سوء استفاده کوي، ځکه چې دوی خپل مؤسسات جوړ کړی دی او داسې راپورونه ډېر شته. او یو بل مسله هم غواړم چې ډېر مختصره ووایم، چې بیل دی نه که تاسو مشروعیت یو نظام ونه لري. آزاد صاحب ډېر ساده مثال کې خلاصه کړل، خو زه به صرف دې باندې تاکید وکړم چې په دې اقلا ډېر څېړنې هم شوي دي که چیرې طالبان خپل دغه د جنډر اپارټایډ پالیسی چې د ښځو سیستماتیک ډول باندې د دوی د حقوق نقص مسله کچیرې ونه دروي، دغه مسله هیڅکله به دوی د دې انزوا څخه ونه باسي.